میزبان شماست. هانسر خوش آمدین.
دیر زیات مننه رش همایون. قدرمن دوستان وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت برخه لري. طالبان هم ویلي چې په غونډه کې به یو پلاوی ګډون وکړي. په دې غونډه ریپورت لرو د امورې چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالي بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 20 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش بنن یاد دوشنبه په ورځ اعلان کړي. دا د کمیسیون ویان سید حفیظ الله شمیل ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره مهال ویش مساوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدانن او یا هم سبا وایي رسم د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په 1 نیټه ترسره شي. دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته وویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
موږ د آلمان دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهراتو او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړی ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د کتو سرتیری بل هغو څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړه شي.
د قلم بافي شهرک اتفاق د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحله لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې سلور سلويشت نیمه شاوخوا افغاني لګښت پر باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او 9 موسسې پنخه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ والکر ویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی والکر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسول لګیدلی چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکرين د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کول او یا له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړي. وول کارټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغولې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دې داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې بلاندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر ویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې کوربنه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړې لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرینی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناو اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت سمګ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت دې غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت ویلي دي چې دې غونډه ته یې استازي نه ورسي. طالبانو یو هیئت هم په غونډه کې ګډون کوي. په د مسکو د غونډې په اړه به یو رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او وایي چې دا یو نیک اقدام دی. د ښځو ګډون په سوله کې په دې موضوع باندې په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو څرګندونې کړې. په اړه یې رپورټ لرو. افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سولې د هڅو نه مو خبرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې زموږ دوهونیز پروګرامونه خپرېږي چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کلی دی. یو ار بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز رپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللی. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم ټکی دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناس کې یو اوچت او روشانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرې اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government the United States embassy
زکولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو واستازي د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحد ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالي شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کارکېچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هماغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلي غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکه وایي ک افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه کې خزو ته عملی برخه ورنکړل شي دغه پروسه به نیمګړې وي. پر دې موضوع د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د خزو شبکه د هیواد د سولې د روانې پروسې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د خزو د حقونو یو شمېر خزینه فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ک افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنکړي، دغه پروسه به نیمګړې او دوی به ونه مني. د افغانستان د خزو د شبکې مشر پلوشې حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د خزو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي د دوی له غبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. د چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي د هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کیدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یو اعلامیه هم خبره کړه چې پکې راغلی و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د خزو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی ازادي راډیو ته وویل دغه پروسه په ډېر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لږ څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پر دی ایجاد کړ. دا ډېر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په او د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچوي، مګر نور مسایل دي چې هغه مسایل ډېر جبور کړو، هغه باندې باید بحث.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی چې د دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې وه مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او د یو نیک اقدام بللی. د دې بهیر مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف د امریکا د حکومت وروستۍ هڅې د پام وړ دي. تفصیل د خان محمد سین په یو بل رپورټ کې.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل د سولې هڅې باید هر اړخیزې وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د ده په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې ده د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغېزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشرانو د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړې. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډېر نفوذ لري او خبرې ورسره کېږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی، باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي. په پام کې ده چې سبا د جمعې په ورځ د روسیې په نوښت په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته جوړه شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازي د نه ګډون خبر ورکړی دی. بلخوا امریکا د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی چې تر اوسه افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغه ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هکله هم بحثونه وشول چې ځینو ورته خوشبیني وښوده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د ثبات او حراست د شورا غړي عمر داودزی پرته له دې چې د سولې د پروسې په اړه جزئیات ورکړي ویل
د سولې د خبرو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لږ څه پرمختګ شته او وینو چې طالبانو هم د قطر دفتر بدل او کچه لوړوي. هیله شته زه خبر یم چې په دې برخه کې پرمختګونه موجود دي.
ده د سولې د خبرو په اړه د خلیلزاد پر هڅو ټینګار کوي او وایي نوموړی چې کومې هڅې کوي باید د افغان حکومت او خلکو نظر هم ولري او په دې برخه کې مشورې واخلي. ده په دې هم ټینګار وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستیالې ډاکټر حلیمی په مشرۍ وهیت پاکستان ته تللی او په دې هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه د پاکستان له چارواکو سره کتلي. دواړو خواوو د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او د کډوالو د چارو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو قانوني او غیر قانوني ډیره افغان کډوالو په اړه په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دواړو خواوو په عزت تدریجي او له مهالویش سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په باب د دواړخیزو همکاریو د سیاچېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان هغه افغان کډوال غیر قانوني ګڼي چې په دغه هیواد کې راجستر شوي نه دي. د دواړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې همداراست پریکړه وشوه چې افغانستان ته د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موافقه شوي مهالویش او د ستنېدو پر څرنګوالي څارنه وشي. دواړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې د کډوالو لپاره یوه ګډه کاري ډله جوړه کړې ده. د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل ګډ پلان له تروریزم سره د مبارزې، د تشدد د کمیدو، سولې او پخلاینې، د کډوالو د ستنېدو او د ګډ اقتصادي پرمختګ په کلیدي برخو کې د همکارۍ لپاره دی. ګډې کاري ډلې د دواړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو ترمنځ د منظمو او مخامخ تماسونو پر اصولو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو خواوو موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ژر تر ژره ستنېدو په اړه به په خپل منځ کې تماسونه زیاتوي. همداراز موافقه وشوه چې د کډوالو په اړه د کاري ډلې بله غونډه به په یو مناسب وخت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې جوړه شي. لا هم په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال وسی. د راجستر کډوالو ترڅنګ په لسګونو زره نه راجستر شوي افغان کډوال هم په دې هیواد کې میشتي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي میلادي کال د جون تر 1.5 پورې اوږده کړې ده.
دوستانو ته زموږ غږ لازادي یا راډیو نوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دودي. یوسف خان صدران له کابل رپورت لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی کچوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین الحکومتي توافق لیکونو کې د ما توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د تر څنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې او هغه سرویګانو چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 425 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2,000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستان څخه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 846 کیلومتره یې د افغانستان د هرات، فارا، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 5مه امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغې او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغې پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کینه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګارانۍ وي او ناامنۍ وي او دغه پروژه چې د غولارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګارانۍ وړ نه دي. او دغه پروژه د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان لډلې سیف الدین سیهون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغېز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس براشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سټرایپس لیکلي د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره موظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي افغانستان هیلمند څو په هرات کې چې دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغه ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سټرایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشتوالي له امله چور شوي. سیګار دا ریپورت د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي فساد زیات دی خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د ده په خبره احمقانه برنامې دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جوړه شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
اوس هم زو کندهار ته. دغلته د میزان د 28مې نیټې د ولسي جرګې تر انتخاباتو چې په نورو ولایتو کې ترسره شول یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې انتخابات وشول. ټاکل شوی وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي وو. خو یو شمېر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزی دفتر لخوا ویل سوي وه چې د چهارشنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای سي د رایې تر شمیرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس قرنطین سي.
موږ نن هم په شکل د باراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیتي ارګانو سره شریکو نو د فاصله زده باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 416 مستند شکایتونه ثبت سوي چې 141 به په مرکز کې او پاتې به په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړي او د هغو مرکزونو رای شمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي. عبدالخالق محیب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باید چې رای دي هغه د فصیح حساب لري د یو مشخص کاندید لپاره سپین رای لیدل دي هغه د دې مشخص کاندید لپاره هغه نتایج په فورم کې رسول دي د پلانکی دي او دا چې نور رای کې دي خپل لاس باندې کړل اوس دا صفر وسه مستقبل خپل قابل د قبول نه ده چې وي ګور
سندخان ماته سرغچان جورج سندخان کلیپان ماته د ما سره کلیپ ساته سیمې دی په دې تاسو هم کولای شئ سندخان نه جوړ څه وګوري ما سندخان باندې حسابي په مور باندې ځکه په مور باندې ټاپکې هیڅ کله مور دا پر وسانه مونږ نه مور ته مونږ نه وای
په کم لس بجې باندې سندخ خورکسو پر یو لس بجې شکایت سفت کړی دی خو هغه سندخ اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هک حوالت باید هغه سندخ ته ورکول شي خو دل د یواز او یواز د خاص کړی د په خاطر باندې کار کیږي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان اوس وځي او دا پروسه د مونږ ورنه بولي.
په اینی وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستيال محمد هارون کلیوال وايي په ځینو مرکزونو کې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو ګواښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم پاره شکایتونه ثبت کړي او تر چېډونو ورسته به پاړه پریکړه وکړي.
د کې داسې مرکزونه مو خپل موږ هم ور باندې شکایت ثبت کړی و، ځکه د پولیسو د خوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوي و، شخصي ځایو ته وړل شوي و، هلته ډک شوي و، خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې که معاونو کامرین و هغو شکایت ور باندې ثبت کړی و. شکایت کمیسیون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره. صرف نن دوی غوښتل چې هغه تفتیش کړي، د تفتیش لپاره یې راایستلي و، ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې لکن د هر څخه د ټاکنو بایومیټریک ماشینونه او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان سي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادی رادیو سره.
دوستانو اوس هم د سهار اته نیمې بجې شوې. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغروالو واسکټونو مرسته کړې. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوي دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بلې هم کور کلی دی. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اروزګان کې د جګړې پر مهال ټپي شوي پولیس وایي دولتي درملنه نه کوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدن غړي د جګړې پر مهال له لاسه ورکړي لا هم د دفاع په خاطر د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولت یې پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښت د ځانونو درملنه کړې او بیرته وظیفو ته ستانه شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د اروزګان د ولایت په مرکز ترین کوټ کې جګړې لومړی کرخې ته تللې او دغه پولیسو احوال یې پوښتلې.
اروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال یې د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان شوي وي.
د روانو مینه باندې پټاو شوی دی، کټ شوی ده.
د دې له ډلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري، پر د مین چاودنه کړې او چپه پښه یې له لاسه ورکړې، خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناستی ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپي سو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونو ورسولي او نورې پوښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنې په شخصي لګښت کړي.
نمی غاجانې په پلیس کې ټپي دې سم په پلیس کې هم په وسپک په دروانه مې نه باندې پټاو سوې دي، شرم چې کټ سوې ده. زما سره نه دولت کتنی ده وایي پر کړې ده نیو په مایه سره کړی. ما خپل په شخصي جو خپل دوا جوړ کړی، د خپل ځامې جوړ کړی دی. هغه کې چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ووت کړی و وساره په پولیس کې یو.
د غلطي واز ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو تر څنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي.
سوی زدالتا ناسو پیره دارو چی بریز رابانی سوی دی
دا باز محمد نمیجی دی پا محلی پولیسو کی دنده لری او دا جگری پر محل خپل یو افشال لاسور کرده دی چی وز هم پا مرچل که ناستی لدولت دیر گیله مندی خوایی تر هغو بل خپل وطن سخدی پا کوی چو چی فتن که یو ساز که وی نوی
زن ما افشاد بنا نو زخمی دلتا زخمی و دا ما پیسی و شین دلو چی خواتی آره ولی پا تایی را که یا حکومتی خواتا بیا ولی وی ما افشاد بارب سی طور است وکرای دلتا را پریکن دا غین در وصف سر ولالیم چی مر نسن را غصت وزی پام نپریدم چی شل وار دولت پا ما کرای نوی او رای ندی را پشکی ولی
تور جان بیا پا ترین کود که دو امنیتی پوستو کماندان دی دی چی خپلا هم چو زلی تپی سوی وای دولت پشتانه نده کری خو لامرکزی داری غشتانه کوی چی دو ارزگان پولیسو تیگی توجه زیاده کری او خپل حقا حقوق دیوار کری
دو وزیر صاحب داخلی اصا کچیری در ارزگان اولس توجه وکی او در ارزگان دول سربازان توجه وکی بعد دای ده نجدی است سارانه وکی خووز در روزگان ولس فیده چه حالات که دی چه ده پلیس جاق هیت سوک ناوری او پلیس خرچیجی پلیس پا اوراد پشپکی در پا خرید او پروش بندی رسو کیجی
پا ور توخکی ده روزگان ده پلیس و مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم منی چه پا خواه ده غلطه ده تپیسو و پلیسو در ملنه نکیده خوایی کل چی دی را غلی نووس یه طول هاگه حقوق پولیسو تور کردی کم چی لدوی سره ای لدی
و پا دی که شک نستا چی دما دی ماموریت نمخ که دی پینزلس یا اشپار از کالو که اغا مایوبین یا اغا سرتیری چی متاسفان زخمی سوی دی اغوی حسنات هم پا انفرادی شکل سره دوی مراجعه که یه قماندانی تا داغه سابقه اغا سرتیری چی دلت زخمی سوی دی پا سلور پینزه یا لسکالا بخوا داغه اسناد تای مرایل کی یا و انشالله و رحمان پا نجدی ورزو که اغا کم امتیاز یا کم تنخواه یا کم معاش چی دولت لازم بولی دوی کوایسی چی خپل امتیاز نبخمان سی
دا ارزگان امنیه کماندان دا غراز پر مرکزی داری جاغو کرد چپا دا غولایت که یو نظامی روختو نورت جور کردی چو دا افغان سرتیرو در ملن دا جگری پر محال پر وقت وسی او بیر تخپل وزیپی تا پر وقت تا زیر سی دا فداسیال که دا چپا ارزگان ولایت که نظامی روختو نشتو نلری او دا جگری پر محال پی پی سیوی پولیس ملی اردو او دا ملی امنیت کسان دا در ملنی پا مخ ملکی روختون تراولل کیجی چی زیاتر وقت ملکی کسان هم لروختیای خدماتو بی برخیوی شریف الله شرافت آزادی رادیو اورزگان
توکو
شنبه پور است شهادت پور است او مو گفتن شدتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو دات کام
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبر منو دوستانو تیر دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو ټاکل شوی دی چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسؤول ډاکټر محمد عارف عرفان دی ډاکټر صاحب په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي
واکسین خو په لنډه ژبه باندې وایم د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی کله چې موږ د هر مرض کده مثلا د توبرکلوز مرضی د تور زیړی د مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزانی د همدغه مرض میکروب ډاکتران را اخلی یا یې وژنی او یا یې هم ضعیفوي په لابراتوار کې بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وجل شوی میکروب چې د البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري. ډیر خطرناک وجون کې میکروبونه وجل کیږي او هغه چې دومره ډیر خطرناک وجون کې ندی هغه ضعیف کول کیږي. بیا د دینه واکسین جوړی کی او دغه ضعیف شوی یا وجل شوی میکروب وجود ته د پیچکاری په شکل یا د څاسک په شکل باندې تطبیق کیږي چې بیا الته د انسان د بدن دفاعي سیستم معافیتي سیستم ورته ویل کی یا ایمیون سیستم چې ورته وایو هغه په حرکت کې راځي فعالیږي او هغه بیا د دیغه میکروب په مقابل کې د آینده لپاره انټی بادیګان یا دفاع جوړی. دفاع د دیغه میکروبونو په مقابل کې جوړی او د موږ بدن مسؤونه کوي.
اکرسو د پولیو ناروغي ته چې پیښې ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي سره له دې چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې دا ناروغي بیخي له منځه تللې ده، تاسو یې علت څه ګڼئ دلته چې ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي او دغه آخرینه شمېره راته وایي چې څو پیښې لرو؟
آخرینه شمېره خو تقریبا د بده مرغه متاسفانه نونس شمیری دی. شرقی او جنوبی ولایتونه کی دی، کونړ، جلال آباد، نورستان کی او په قندار او هلمند کی عمدتا ډیر شمیری په دغه ولایتونه کی موقعیت لري. غټ دلیل ناامنی ده، د بعد مرغه متاسفانه ملک ناامنی ده، جنگ جریان لري په ډیرو سیمو کی. تقریبا 1 میلیون ماشومان ته اصلا واکسین نرسیږي، نه تطبیقیږي د جنگ په وجه، یا اجازه نشته د یالت د جنگ سیمه ده یا مخالفین یا هر څوک پر صورت. یعنی 1 میلیون ماشومان د واکسین محروم پاتې کی. د 50,000 شاخوا تقریبا کورنۍ دستی چې هغوی واکسین ورترسیږي، واکسیناتوران ورزی، تیمونه ورزی، خودی واکسین نه تطبیقی خپل د دې په هواین لري. عمده دلیل، غټ دلیل خو یو خو پروګرام کې نه نشي کومه سنځي وجود لري، هغه طبعا په هر پروګرام کې تناسب موجود وي. بیرونی سنځي چې دی هغه د خلکو د پوهې ټیټه، خلک آگاهی نلری، پوه نلری، معلومات نلری په دې مورد کې واکسین څه شی دی، د دې ضرورت څه دی، ولې د تطبیقیږي، د څه فایده لري، که د تطبیق شي د دوی او د دې د ماشومان په ژوند باندې څه تاثیر لري او که نشي څه لري.
که په خطر باندې د پولیو خبرې وکړي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره بې پروايي کوي دوی ته د پولیو واکسین نه ورکوي، دغه مرض څومره خطرناک ده؟
خطر خود ده چې کله کوم ماشومان چې په دې باندې اخته کیږي، اکثرا د 15 کال نه کم ماشومان، معمولا ډېر تنکی ماشومان په دې باندې اخته کیږي او د فلج رامنځته کیږي، ګزارن رامنځته کیږي. د بعد مرغ دغه ګزارن او فلج رامنځته کیږي د علاج ناپذیر ده، یعنی نه جوړیږي. د فلج نرغیدون که دیده تل پات دیده، یعنی تل تر طلبه دیده معیوبی او دیدوی دی روغده و چانس نشته دیده. او بله بدبختی متاسفانه داده چه دیده واکسین بدیل نشته دیده، زایناسته نشته. یعنی بده منو که واکسین استعمال نکو دغه دوا به استعمال کو، دست نده په پولیو کې دست شای نشته دیده. دی پولیو بدبختی مشکل پده که دیده چه فقط و فقط مخنیمه پا واکسین کیگی و دی واکسین بغیر ده علاج نلری، تداوی نلری، دست یو شربت و کپسول و پیچکاره نشته دیده. تر روز چون په دې نه دي توني دي چې د غي علاج کشف کی او علاج فقط مخنیوي دی او مخنیوي په دغه 200 کې باندې کی.
بله، تیر دوشنبه د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین ورځ وه چې کمپاین بیا شروع شو او دا کمپاین به کیږي د یو سبب یا ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. دغه کمپاین په اړه معلومات راکړي. د افغانستان په کوم سیمه کې و، څو کسان پکې و، څه ډول و؟
دوه ډوله کمپاینونه، یو اساسي کمپاینونه دي چې هغه په ټول هیواد کې 14 ولایتونو کې تقریبا په هغو کې 9.9 میلیونه ماشومان، تقریبا 11 میلیونه ماشومان په هغو کې تر پوښښ لاندې راځي، هغوی ته واکسین تطبیقیږي. او یو فری واکسینونه یې چې SNID ورته ویل کیږي. فری کمپاینونه چې دي، عمدتا تقریبا دغه د پاکستان سره سرحد ته میشت ولایتونه، د پښتنو سیمو چې دي، د کونړ نه د سراوني سر، جلال آباد، لغمان، نورستان، بیا تر قندار او نوروزګان تر فراد، هغه تقریبا 8 ولایتونه په دې کې راځي چې د 5 میلیون شاوخوا کې تقریبا ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي. معمولا د 5 ورځو د پاره دی، دوشنبه پوره شروع کیږي، بیا نو آخري ورځ دی جمعه ورځ دی، جمعه ورځ باندې کمپاین هغه کیږي. تر 5 کالو کم ماشومان ته، حتی اوس نوې چلنې ښایي چې په غوسیمو کې چې د دې مرض خطر ډېری، تر 10 کالو پورې هم ماشومان ته ورکول کېدای شي.
بله، که د کمپاین په ډول باندې معلومات راکړي چې شي. آیا یوازې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سه که ماشومان تم واکسین ورکړل سه دا څه ډول وه؟
نو کمپاین کې خو ټول دا تقریبا د سموازي شکل باندې کېږي او واکسینونه تطبیقي کېږي. عمل لکه د څرکم چې موږ تاسو اوس راډیو کې مثلا خبرې کوو کنه خلکو ته پوهاوی پیغامونه ورکول کېږي، راډیوګان د لارې نه، ټلویزیون د لارې نه، د دیني علماو د لارې نه، مساجد د لارې نه، د هر ممکنه لارې نه چې خلکو ته د پیغام ورسي او خلک په دې پوه شي چې خپل اولادونه ته باید واکسین تطبیق کړي چې دا د دې حتی یعنی زه په دې موبایل کې مهمه خبره ته اشاره وکړم چې د ټول نړۍ اسلامي علماو د ټول نړۍ اسلامي علماو په مسؤلیت سره د خبره کوم د ما سره یو ډیر مشهور فتواوی د عربي نړۍ نه نیولې بیا تر افغانستان او پاکستان او هندستان او دیوبند او مختلف یو ډیر مشهور مدارس او علماو د دې فتوا ورکړي ده چې د واکسین تطبیقول خواسته د پولیو واکسین تطبیقول ماشومان ته د والدینو یو شرعي واجب دی، شرعی مکلفیت دی، یعنی دی مکلف دی لکه سره کم چلمونس که روژانی سی یا نور خیر اعمال تر سرکی دست همی یو شرعی مکلفیت دی مورپلار دی والدینو او دی پتولین که چطوک مسئول دی البته دی اغوی داده یه چی داغ تنکه ماشمان تا واکسین تدبیکی
بله.
زکر چی که خدای نخواسته داغ ماشمان فلچکی گی مسئولیت دی چپ غاره دی از چوکش مسئول دی
تیر دوشنبه په کمپاین کې چې تاسو وايي ماشومان ته واکسین هم ورکول سه په کوم شمیر ماشومان واکسین ورته ورسیده؟
فعلا کمپاین جریان لري، د دوشنبه نه شروع شوی دی، دا به تر پنجشنبه پورې د جمعې په ورځ باندې آخري ورځ ده چې هغه کسان چې د کمپاین پاتې شوي د 15 ورځې لپاره به د کمپاین په دې کې تقریبا موږ د 15 تر 6 میلیون ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي.
دغه کمپاین چې اوس روان ده له نورو کمپاینونو سره څه فرق لري؟ یعنی دا به هغو کسانو ته چې د پولیو واکسین ماشومانو ته نه ورکوي څومره موثر تمام سي او له دې کمپاین وروسته به دې ته حاضر سي چې بچو ته پولیو واکسین ورکړي؟
موږ د خدای نه هیله لرو، امید لرو چې انشاءالله رحمان د اوس خلک سره څه د دې د پوهې سطح لوړه شوي، ځکه چې دغه په ټولنه کې تاسو ګورئ د مختلف میډیا رسنۍ وجود لري او په مجموع کې خلک سفرونه کې ګرځي، دوی په دې باندې ځان خبر کی چې مثلا د پولیو مرض په ټوله دنیا کې موجود وو، اند نن نه مثلا دیرش کاله مخکې په 125 ملکونو کې موجود وو او په یوه کال کې 350,000 واقعات د دې راپور ورکول شوی، یعنی په یوه کال کې 350,000 ماشومان فلج کېدل، دایمي فلج کېدل. مګر دغه شمېره چې 350,000 و نن الحمدلله تقریبا درو ټیټه شوې ده، یوازې 25 واقعات ده. د 350,000 وګوره او 25 وګوره چې نو نس په افغانستان کې دي او شپږ هم په پاکستان کې دي، چې شي په 25. نو دا یعنی د یو ستر کار او د یو ستر تپتلاش نتیجه ده چې هم خلک پوه شوي دي هم یو موثر کار تر سره شوي.
مګر په افغانستان خو بیا موږ په خیلرو
افغانستان خو مشکل مختصر یاد کړل او چې یو خدای امني ده او بل هم د خلکو د پوهې سطح ټیټه ده.
بله.
د بعد مرغ خلک په دې باندې نه پوهي واکسین څه دی، د دې ارزښت څه دی، د دې اصلا واکسینونه څه دي په رامه است شوې دي.
ډیر مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبرې د پولیو د ناروغي پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښې چارې.
کور کلای
نن سبا چې علي مهمه مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوږو مینوالو سلام. آیا دا سیناری نه مو چیرته لیدلې چې په ملګرو ډیر مصرف کوي او کورنۍ ته پام نه وي؟
هر وای چې ماش واخې په لایښ نوش به کاو په خزو مصرف کو په ملګرو مصرف کو هوټل تلار څو ټکی سګی کینات
د اسلام له نظر دغه سم مصرفونه څه ډول عمل دی؟
دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقی عمل ده
او کچيري په کومي کورنۍ کې دا ډول ستون زوي نو حل لارې څه ده؟
مور او پلار موجود وي یا ځنې داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره د تنزو شریکول
خوګو ودین کو نن پام دی موضوع غږی ګوچې ولی زینی نارینه په ملګرو دوستانو یعنی لکوره بهر ډیر مصرف کوي او خپل اولادونو او کورنۍ په وړاندې بی‌تفاوته دي.
د دې موضوع در سپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې له یو ارواپو سره ملکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړې.
خوږو اوریدونکو، لومړنی ټولنیز نظام چې د انسانانو د پیژندل ګلوی سبب ګرځي هغه کورنۍ نظام دی، ځکه خو کورنۍ نظام ته پاملرنه شوې او د بریالۍ کورنۍ د رامنځته کولو لپاره یې ځینې اصول او اساسات ټاکلي دي. د کورنۍ هر غړي ته یې ځانته حقوق او دندې ورکړي چې له پلي کولو سره یې کورنۍ د بریا خواته درومي. همدارنګه ځینې دندې هم ورسپارلې دي، خو په ځینې مواردو کې بیا د کورنۍ د غړو لخوا دغه دندې په سمه توګه نه ترسره کیږي چې ځینې ناخوالې رامنځته کوي. د بیلګې په توګه که د کور نارینه د کورنۍ د غړو په وړاندې سمه پاملرنه ونه کړي، ډېرې ستونزې د کورنۍ ترمنځ راولاړیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه میرمن ده چې خاوند یې په کور کې بې تفاوته دی او ټول پام او فکر یې خپلو دوستانو او ملګرو ته دی. دا چې نوموړی له کومو مشکلاتو سره مخ ده داسې راته غږېدلې ده:
او همدغه بې تفاوتي سر دوچار سوله چې بالاخره بلې ښایسته یې وکشه، او کله به چې ماش واخیست بله عیشي نوش به یې کوو، په ښځو مصرف وکړو، په ملګرو مصرف وکړو، هوټل ته لاړ شه او ټیکسي کې کښېنه، دا خبرې به یې دوي. بس په کور کې به چې موږ ترکه سوال وکړو چې ماش دې واخیسته څه دې وکړله، جنجال به یې هم کوو، تای دې ما په ماش باندې څه غرض ده، بس دا ډوډۍ دې خو خورې نو دا خبرې به یې بس کولې، بس جنجال به هم جېږېده، ماشومان به د موږ جنګ ته کتل، زموږ د جنګ نه به یې بده انګېزه اخیستله. په هغې کې به زه هم ملامته چې ته مېړه سره زه به کوي او مېړه سره دا کوي وینا کوي. بالاخره چې زندګي ډېرو بدو صحنو ته مور تېر کړلو، ځان به یې خوشحاله ساته. نه، زمونږ په فکر کې نه و، حتی تر اوسه پورې هم په فکر کې نسته ده.
همداراز ځینې نارینه بیا وایي چې دوی ټول وخت په کور کې له ماشومانو او کورنۍ سره تېروي، نو باید ځان ته هم ژوند وکړي او ځینې مصارف په ځان او دوستانو هم وکړي. په دې تړاو د کندز ولایت اوسیدونکی نثار بیا وایي چې اکثره وخت په کور کې ورته ډېر فرمایش ورکول کیږي او د کور جنجالونو هم ستړی کړی، نو ځکه ډېر وخت له خپلو دوستانو سره تېروي. نوموړی زیاتوي:
والله مصرف چې راشي بالکل مصرف مې کوو، خامخا دوستان انډیوالان زیاتره چې د محتن نه راشي، لرې نه راشي، همدلته خپله د ماما زامن تره زامن یو ځای سره خامخا مصرف کوو. په ناسته باندې مینه زیاتېږي، یو سره زنګونه و مثلا راغواړو، نفر د شپې کینو سره زیاتره وخت په دې چې د ورځې نه کېږي، مصرفیتونه دي، جنجالونه دي، د ژوند دی، نو دا د شپې د خوانه زیاتره وخت سره کینی یو ځای. کورنۍ کې خو اکثره وخت شکایتونه یي، نو ځان ته سړی باید ورسیږي او خپل ځان ته هم ژوند کې ښه ده.
په ورته وخت کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ نارینه ډېره پاملرنه خپلې کورنۍ او مېرمنې ته کوي او اکثره وخت له کورنۍ سره تېروي. د کابل ولایت اوسیدونکي بهشته بیا د خپل پلار او ورونو ډېره راضي ښکاري او وایي:
زموږ کورنۍ کې او زموږ فامیلي کې خو داسې کس نشته دی، موږ هم ډېر ته راضي یو د خپل ورونو د خپل پلار نه، نور او په خوشحالۍ سره د یو بل په څنګ کې ژوند کوو. ډېره پاملرنه موږ ته کوي، موږ ته، خویندو ته، مې ورونو ته، مې ټولو ته، تر څو چې واسو توان راسي موږ باندې مصرف کوي. او بیرون مې داسې نه دي لیدلي چې بیرون باندې هم مثلا پر افغانانو دو باندې ډېر مصرف کوي، موږ نه ډېر داسې نه کوي. حتی بعض وخت هم کېږي چې مثلا موږ د ځان سره بیا بیرون ته چې مثلا وایي ما په فلانه ځای کې دغه شی خوړلی و، نو تاسو مې په زړه کې وایي راځئ تاسو یې وخورئ. کله کله چې چیرې لاړ شي د دوستانو سره که کوم شی وخوري، بیا هغه موږ ته کور ته هم راوړي، ځکه چې وایي موږ دغه شی نه نو خوړل، نو تاسو ته مې هم راوړل.
د کورنۍ د نارینه د اساسي دنده ده چې لومړی باید د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بیا ملګري او دوستان وپالي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اسدالله وایي چې په هر حالت کې نارینه باید لومړیتوب خپلې مېرمنې او اولادونو ته ورکړي. نوموړی زیاتوي:
هغه کسان ته چې بې ځایه مصرفونه بهر کوي، هغوی ته ما دا ویل دي چې د دوی اساس وظیفه دا ده چې دوی اول خپل فامیل باندې، ماشومانو باندې، په دوی باندې مصرف وکړي او د بې ځایه مصرفونه جګه وکړي، ځکه دا پیسې دوی ته که ذخیره کړي نو آینده کې به دوی په درد. ډېر خلک داسې موجود دي دوی مصارف ټول بیرون کوي، دوی ډېر مشکلات سره مخ کېږي چې هغوی انډیوالان یا ملګري دوی بدلارو ته دغو بې ځایه مصارف باندې رهنمایي کوي. نو همدا ده چې هم کورنۍ تی پت کیږي هم ماشومان تی پت کیږي.
اسلام هم لومړی توپ کورنۍ ته ورکړی او له بې ځایه مصارف یې مسلمانان منع کړي دي. دا چې د اسلام له نظره د کورنۍ په وړاندې د نارینه بې تفاوتي څنګه خبره ده، له دیني عالم عبدالبشیر فضلي څخه یې اورو.
په دې اساس باندې هغه کسان چې دوی د کورنۍ د غړو مسؤلیت نه احساسوي او دا بیرون مصرف کوي، بې ځایه مصرف کوي یا خپل مال په بې ځایه مواردو کې مصرفوي، دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقي عمل ده. په کورنۍ باندې باید مصرف وکړو ټولو نه مخکې. اول حق د کورنۍ د پلار باندې داده چې دوی نفقه هم دیدوی مسکن دیدوی روانی لحاظ دیدوی امکانات مساعد کن.
درنو اوریدن کو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیست چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ز محب رحمانیم د بګرامی ولسوالی او د خشینه قریه اوسیدونکی. اول خو دغه باید خپل فامیل ته پامو کې ډیر او بیا ورسته د خپل دوستان اقارب غم قربان یک لري د توان په اندازه غوی باندې مصرف کی خو ډیر خپل فامیل باندې.
ارزلا احمد زیم د خیرخانه اوسیدین کې زما په نظر هر شی حد لري، باید مصرف کول چکر وخل له دوستان سره یو حد لري، نو نه چې بې ځایه او خپل فامیل ته هم ورسی خپل دوستان ته هم ورسی.
زما نوم فریدون دی، کلیوال تخرج کوم، د پارون ولایت څخه اوس کابل کې ژوند کوم. زما نظر دغه د خوخته مصرف یو بد کار دی، کنه دا خو هر سړی باید خپل ځان خطر کړو کنه چې بل سړی خطر.
قدر من وافدین کو اکثر وخت کورنۍ کې کوچنیو موضوعاتو ته پام لرنه ونشي نو ډیر لوی ستونزې بعد کورنۍ د غړو ترمن جوړ شي. دا چې ولی ځینې نارینه خپل کورنۍ ته پام نه کوي او ټول مصارف په ملګرو کوي یا له کوره بهر کوي، ستونزې څه دي او حل لارې ورته څه دي؟ د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د کابل په هنتون دروازه د ډپارټمنټ له امیر په هندوی سراج الدین عالمی سره مرکه کړې ده. په ګډه یو ورو
ځینې نارینهګان شته دي چې د خپل کورنۍ د خپل اولادونو د میرمنې په مقابل کې بې تفاوته دي، خو بیرون بیا سي نه دي. بیرون بیا مصارف هم ډیر کوي او د خپل ملګرو دوستانو په مقابل کې تفاوت هم لري. دلته علت څه ده استاد چې دوی د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته دي؟
دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده. د عوامل کېدلی شي چې مختلف وي او دا ایجاب د دې کوي چې په دې حق له عملی څېړنې وشي او د څېړنو نتیجه بیان شي. دا کېدلی شي چې په هر ټولنه کې ځان ته بیل عوامل ولري، بیل دلایل ولري او په مجموع کې دا مسله په فامیلی تربیه پورې او په منطقه کې د حاکم فرهنګ پورې اړه پیدا کولی شي چې څه ډول فرهنګ په ټولنه کې حاکم دی او دغه شخص چې په دغه څیر د خپلې کورنۍ سره برخورد او عمل کوي نو د ده اساسي تربیه څه ډول ده، یعنې د کورنۍ له خوا نه د ابتدا نه څه ډول تربیه شوی دی، آیا د پلار او یا د په کورنۍ کې بل هم داسې څوک کېدلی شي چې د هغه اغېز پیوي او کېدلی شي چې د هغه د اغېز نه پرته په خپله د ځینو دوستانو او کسانو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د هغوی تاثیر پیوي او دغسې یو حالت ځان ته اختیاروي.
تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې کسانو ملګري دا چې دوی په کور کې مسؤلیت نه ادا کوي او بیرون ډېر مصرف کوي، کورنۍ ته پام نه کوي، د دوی ملګري دوی په کړو کې څومره رول لري؟
دا موضوع واضح شوی ده په روانشناسۍ په لحاظ باندې چې په شخص باندې تاثیر د شخص په شخصیت په جوړونه کې تاثیر کوونکي عوامل یو هم دوستان دي. نو طبیعي ده چې دوستان ډیر عمیق تاثیر لري، د دوستانو تاثیر کېدلی شي چې داسې وي.
خو استاد کله چې یو نارینه د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته وي او ټول مصارف بیرون کوي، دغه حالت په کورنۍ باندې څه بد اغېزه لري او په ټولنه باندې؟ کوم بعد اثر لري
د د ستونزې بيخي ډېرې دي کورنۍ ته د اولادونو ته ځکه چې زمونږ او ستاسو په فرهنګ کې په مجموع کې اولادونه هغومره چې د پلار نه تربیتی تاثیر پی موجود دی د مور تاثیر هغومره نه دی په فرهنګي لحاظ نو کله چې پلار په کورنۍ کې نه وي بي تفاوته وي نو اولادونه هم همدغسې بي تفاوته رامنځته کیږي او خود سره راغټیږي نو دغه ډېر بدې اغیزې دي
ښه استاد د دغو مشکلاتو د حل لپاره تاسو کومې لارې پښنادوی
کار دا ده چې د کورنۍ مشران چې کچيري ژوند دی وي موجود وي مثلا د ځوان چې به واده کړي دي مور او پلار موجود وي یا ځنی داسې نور بار سوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره د ستونزو شریکول چې د هغه له خانه د تزنی خبرې رول شي دا متوجي شي چې د مسائل نه لاس وخدا یوازې نه اړخی همدا کېدلی شي او نو که چیرې بل امکان دا وي چې د دې شخص مخه د تعلیم او تحصیل خواته کې که دا باسواد وي کېدلی شي چې د مطالعې په اساس باندې دا شخص مجبور کړي چې ځینې هغه اضافي فرصت چې دی لري مطالعې ته مخه کړي د مطالعې په نتیجه کې د داسې کتابونو سره سروکار شي په قصدي توګه د مېرمنې له خوا نه یا د نورو کسانو له خوا نه ده ته داسې کتابونه ور په ګوته شي چې د هغې په لوستلو سره د ده په ذهنیت کې تغییر راشي
خوګوردونکو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړم دومره وو تر بیا ښې چارې عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com